The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدر مناوریدونکو او یو عربیا د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته شرغ لاست نن د جمعې ورځ کال 2014 د جولای د میاشتې 8 نیټه د وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8 نیمې او کابل کې 8 او دلته واشنگټن ډی سی کې د جولای د میاشتې 8 نیټه ده او د شپې 11 نیمې بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصر احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته عراقی چارواکی وایي د بغداد په شمال کې یو شمیر تازه ځان مرګ بریدونو کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سوي. تازه بریدونه په داسې وخت سوي چې هلته د تیرې اونۍ په خونړي برید احتجاجونه روان وو. د پولنډ په سر ښار وارسا کې د ناټو ائتلاف دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه به نن پیل کیږي. د امریکا صدر براک اوباما په غونډه کې د ګډون لپاره وارسا ته رسېدلی دی او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې په شام او عراق کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سرو زرو نوې کرنسي جاري کړې. او سم د دې خبرونو تفصیل عراقی پولیس او د روغتون مسؤلین وایي په څو ځانمرګي بریدونو کې چې د بغداد په شمال کې د شیعګانو په یوه زیارت کې سوي دي لږ تر لږه 26 کسان یې وژلي او 250 نور یې ژوبل کړي دي. پولیس وایي دغه بریدونه تېره شپه ناوخته په هغو پولیسو وسول چې له بغداد څخه 80 کیلومتره لرې شمال خواته د سید محمد په زیارت کې د خلکو امنیت ساتنه کوله. پولیس همدارنګ وایي چې د لومړنۍ چاودنې څخه وروسته یو ځانمرګي برید کوونکي او نهه وسلوال زیارت ته ننوتل. په پولیسو او زیارت کوونکو چې د اختر د نمانځلو لپاره دغه زیارت ته ورغلي وو ډزې وکړې. تر اوسه یوې ډلې د دې بریدونو پړه نه ده منلې. د بریدونو په داسې وخت ترسره سوي چې هلته ځایي وګړو د تېرې یکشنبې دروازې د خونړي بریدونو په اړه احتجاجونه کول او د هیواد په امنیتي وضع یې د اندېښنو څرګندونه کوله. د ناټو ائتلاف د غړي هیوادونو مشران نن او سبا د پولنډ په سر ښار وارسا کې د دریو مهمو ستونزو په هکله غونډه کوي. په دغه ستونزو کې یوه یې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او همکاري دوام، بله یې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکول او درایمه یې په ختیځه اروپا کې د روسیې د تجاوز مخه نیول دي. د غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا صدر براک اوباما وارسا ته رسېدلی. تمه کیږي چې ښاغلی اوباما به په دې سفر کې له اروپایي مشرانو سره له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اغیز هم خبرې وکړي. په عراق او شام کې کارپوهان او ځایي خلک وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دواړو هیوادونو کې تر خپلې ولکې لاندې برخو کې د سرو زرو کرنسي جاري کړې ده او د تجارت لپاره د ورکړې راکړې معیار یې ټاکلې. راپورونه وایي د سرو زرو دغه دینار چې د 1 کیراته سرو زرو سکه ده 4.15 ګرامه وزن لري او مقصد یې شامي پاوند، عراقي دینار او امریکایي ډالر له مارکیټه لرې کول دي. د شام په دیر الزور کې ځایي خلک وایي د تیلو سوداګرو ته د داعش لخوا امر ورکول سوی چې خپل کاروبار دي د سرو زرو په دغه کرنسي کې کوي. راپورونه وایي د اونۍ د سعودي عربستان په مقدسه ځای کې له ځانمرګي برید څخه په ټوله نړۍ کې سنی او شیعه مسلمانانو ته صدمه رسېدلې او ورسره یې دا پوښتنه هم راپورته کړې چې آیا سعودي مملکت به د راتلونکي حج په موقع چې په سپتمبر کې شروع کیږي حاجیان وژغوري او که نه. د تیرې دوشنبې پر ورځ په مدینه کې یو ځانمرګي برید کې 4 امنیتي عسکر وژل سوي او 15 ټپیان سوي وو. دغه په 24 ساعته کې دننه په سعودي عربستان کې دریم برید وو. که څه هم د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو یو شمیر سعودیان وایي د برید نقشې نښانې د داعش د برید په ډول دي. د دغه وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په کال 2014 کې یو آډیو پیغام کې ویلي وو چې په سعودي عربستان کې به بې ثباتي جوړوي او هم هلته به خلک د حکومت په ضد راپاروي. په عین حال کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په مدینه کې ځانمرګي برید په تړاو یې د 12 پاکستانیانو په ګډون 19 کسان نیولي دي. د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې پر ورځ د خپل هیواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د لانجمن بدلون منظوري ورکړې. کارپوهان وایي که څه هم په نوي بدلون کې له ترهګرۍ او تندروي سره تړلي جرمونو کې سزاګانې نورې سختې سوي، خو ترهګر او تندرو څوک دي دا خبره غیر واضحه ده او چارواکي یې ناسمه کارولی سي. او په امریکا کې د پولیسو لاسه د دوو افریقایي امریکایانو وژنې د پولیسو د اختیاراتو په اړه یو ریبیا پښتنې راپارولې دي. د چهارشنبې په ماښام منیسوټا ایالت کې د ټرافیک تلاشۍ په مهال د یو افریقایي امریکایي په وژنه د هغه ایالت گورنر په سملاسي توګه د بې پلو وفاقي تحقیقاتو اعلان کړی. پولیس وایي 22 کلن افریقایي امریکایي هغه وخت ووژل سو کله چې د هغه موټر پولیسو ودروي. د امریکا صدر باراک اوباما د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو د ګلاو کتر مون اوریدونکو سهارنۍ خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړي. لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل، د ناټو ائتلاف د غړي هیوادونو مشران نن او سبا د پولند په سر شهر وارسا کې د دریو مهمو ستونزو په هکله غونډه کوي، او د امریکا صدر باراک اوباما په غونډه کې د ګډون لپاره وارسا ته رسیدلې دي. تمه کیږي چې ښاغلی اوباما به په دې سفر کې له اروپایي مشرانو سره له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اغیز هم خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د ناټو د غړي هیوادونو مشران په داسې وخت کې په ورسا کې غونډه کوي چې د امریکا صدر باراک اوباما اعلان وکړ چې سږ کال به د 9800 امریکایي عسکرو څخه چې په افغانستان کې ډېر دي 8400 به یې هلته پاتې سي. ښاغلی اوباما په خوا پلان درلود چې یوازې 15500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او سلا او مشورې ورته ورکړي. د نړیوال او ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د سیاسي چارو مبصر انټونی کورزمن وای چې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په سجنې غونډه کې به تر ډیره حده په امنیتي مسایلو خبري وسی. هغه وای د ناټو ائتلافیان بل چاره نه لري او په کار د چې په یو وخت کې په زیاتو مسلو کار وکړي. کله چې ګواښونه زیات وي، دا څوک نسی ویلی چې کوم یې مهم دی او په کار ده چې د ټولو سره مبارزه وسی. دا چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مسله حل سوه، د ناټو مشران په یو داسې تګلارې غور کوي چې څنګه د افغانستان د کمزوري اقتصاد چاره وکړي. د طالبانو سره په ټپه درېدلې د سولې خبرې له سره پیل کې او په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې غم هم وخوري چې مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی کورزمن په دې هکله یو ځل بیا داسې
وایي:
موږ په افغانستان کې بایلونکي نه یو، خو دا چې اوس هلته څه روان دي دا معنا لري چې موږ ګټونکي هم نه یو. د ناټو بلاک د اسلامي دولت یادایش په خلاف جګړه نه کوي او یوازې یو څو غړي هیوادونه یې خپل عسکر د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو ته ورلېږلي دي. خو کله چې پروسش کال د فرانس په پایتخت پاریس کې تروریستي بریدونه وسول، ځینو مشرانو له ناټو څخه وغوښتل چې د اسلامي دولت یادایش وسلوالې ډلې په خلاف د جګړې لپاره دي د ټولیزې دفاع ماده بدله کړي او په جګړې کې دي ښکیل سي. خو د جان هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو مطالعاتو پروفیسر ډانیل سرور بیا د اسلامي دولت په خلاف جګړې کې د ناټو د ورګډې دو په خلاف خبرداري ورکوي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو د ګلاو کتر مون اوریدونکو سهارنۍ خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړي. استه په عراق او شام کې کارپوهان او ځای خلک وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دواړو هیوادونو کې تر خپلې ولکې لاندې برخو کې د سرو زرو کرنسي جاری کړې ده او د تجارت لپاره د ورکړې راکړې معیار ټاکلې. راپورونه وایي د سرو زرو دغه دینار چې د 1 کرات سرو زرو سکه ده 4.15 ګرامه وزن لري. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک وړاندې کوي.
ځانتا اسلامی ریاست ویون کی ڈلے داعش خپلا کرنسی جاری کړي. دغه کرنسی به شام او عراق کې د دغه ډلې د قبضه لاندې سیمو کې د تجارت لپاره کارول شي. د کرنسی نوم یې ګولډ دینار دی چې ویل کیږي د 21 قیراتو 4.25 ګرامه د سرو زرو سکه ده. د دې کرنسی مقصد بازار کې دا وخت د شامی پاونډ، عراقی دینار او امریکایي ډالر مخه نیول دي. داعش د تیلو تاجرانو ته هدایت جاری کړي چې د دوی د قبضه لاندې سیمو کې تجارت په وخت باید ګولډ دینار نومې دغه کرنسی استعمال شي. دغه معلومات د شام د ریوز نومې ښار نه ځایي فعالینو ورکړي دي. کال 2014 راسه کله نه چې داعش ځای نیولې د دغه ډلې مالی انحصار د تیلو په کاروبار دی. د شام سره تعلق لرونکي یو اقتصاد پوه خورشید علی کا وای دا د داعش لخوا ځان ته جواز جوړولو یو هڅه ده. دوی نړۍ ته وای د دوی ډله نړیوال بازار باندې خپل اقتصاد لاګو کولی شي. ځایی خلک ګڼي د سرو زرو دغه سکو استعمال سره به ځایی اقتصاد کې ډیره ګرانی او افراط زر جوړ شي. شام کې داعش په مظالمو راپورونه جاری کوونکې تنظیم یو غړی حسین عیسی چې تعلق یې رقا سره دی وای د داعش لخوا د کرنسی د اعلان سره سم د شیانو بیې برختلې دي. ښاغلی حسین عیسی وایس آف امریکا ته ویلي بازار کې تجارت کوونکي دغه د سرو زرو کرنسی د تیرو دوو اونو راسې استعمالوي. کال 2015 کې یو ویډیو پیغام کې داعش ویلی وو د دوی د سرو زرو کرنسی به مارکیټ کې د امریکایي ډالر پر ځای هغه سیمو کې شروع کیږي کومې چې د دوی د قبضې لاندې دي. دوی ویلی وو دا به د امریکایي ډالر د زوال شروعات وي. دین وړاندې د غډلې لخوا د کاغذ کرنسی هم جاری شوی وه خو بازار کې عملی نشوا. اقتصاد پوه ښاغلی علی کوای دغه ډله به ډېرو ستونزو سره مخ کیږي چې پکې یوه غټه مسله په دومره غټه کچه د سرو زرو موجودګي ده چې دغه سکې جوړې کړې شي. د وایس آف امریکا ته ویلي داعش د جنگ اقتصاد چلوي او د سرو زرو پیداوار به مشروط د هغه سیمو سره وي کومې چې د دوی د قبضې لاندې دي. تیرو څو میاشتو راسې دغه ډله شام او عراق کې یو شمېر سیمو کې د ماتې سره مخ شوي او زیاتره سیمې ترې حکومتي ځواکونو بیرته نیولي. سیړنکاران ګڼي د سرو زرو کرنسی استعمال سره د دغه ډلې اقتصاد ته هیڅ ګټه نه رسی او دې سره ځایی یا نړیوال مارکیټ باندې هم کوم اغیز نه راځي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او راپورونه وایي چې دیونی د سعودي عربستان په مقدس ځای کې لځان مرګ برید څخه په ټوله نړۍ کې سنی او شیعه مسلمانانو ته صدمه رسیدلې او ورسره د پښتنه هم راپورته کړي چې آیا سعودي مملکت به د راتلونکي حج په موخه چې په سپتمبر کې شروع کیږي حاجیانو ته حفاظت ورکول سي او کنه. او هم په عین حال کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په مدینه کې د ځانمرګ برید په تړاو یې د 12 پاکستانیانو په ګډون 19 کسان نیولی دي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په ریپورت کې انیلا خالد راکوي.
د سعودي عرب داخله وزارت د جولای 15 نیټې بریدونو په لټه نکړې دي او په نتیجه کې 19 کسان گرفتار کړي دي. په نیولې شوي کسانو کې د 12 تعلق د پاکستان او د 2 تعلق د سعودي عرب سره دی. که څه هم د دې حملو ذمهواري لا تر دې دمه چا په خپل سر نه ده اغستې خو د سعودي عرب چارواکو په حملو کې د ککړ کسانو نمونه او تصویران خواره کړي دي. د دغه تفصیلاتو تر مخه د مسجد نبوي مخې ته ترسره کړې شوې حملې کې ملوث کس نوم نایر مسلم حماد النجیدی و. عمر یې 40 کاله وو او د یو مودې راسې په منشیاتو اموخته و. د ګل پروس شوې دویمه حمله کتیف ښار کې شوې وه. دغه برید کې ملوث درې کسانو کې یو 30 کلنه عبدالرحمن العمر وو، یو 40 کلنه ابراهیم العمر او دریم کس عبدالکریم الحسینی وو چې عمر یې 40 کاله و. دریمه او تر ټولو ړومبی حمله په دغه ورځ جده کې د امریکې کونسلخانې مخې ته شوې وه. د سعودي چارواکو تر مخه دا یو پاکستانی و او نوم یې عبدالله ګلزار خان و. د پاکستان داخله وزارت لا تر دې دمه د ګلزار خان په حق لاسه قسمه تصدیق نه دی کړی خو د هیواد خارجه دفتر د دغه حملو مذمت کړی دی او د دا قسمه حملو په ضد یې د کلکو خلکو مرستو ارادې څرګندې کړې دي. په سعودي عرب کې صرف په یو ورځ کې دننه درې حملې کېدو نه پس د هیواد مشر شاه سلمان د غم او غصې څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې ذمهوارانو ته به خپل طاقت ښایي. هغه زیاته کړه چې څوک یې د ملک په ځوانانو کې د یری او ترهګرۍ ایجنډا خورول غواړي هغوی به داسې په اسانه نه پرېږدي. د ذکر وړ ده په سعودي عرب کې د دې نړوندې هم حملې شوي دي چې پکې اکثر شیعه اقلیت په نښه شوي دي. په کتیف کې شوې تازه حمله هم د شیعه جماعت مخې ته شوې ده. دا ښار نه یوازې د تیلو د دولت نه مالامال دی بلکې دغلته په غټه کچه شیعه اقلیت هم اوسي. د دین وړاندې هم سعودي عرب کې د شیعه په جماعتونو حملې شوي دي چې پکې ګڼ شمېر خلک مړه او زخمیان شوي دي. پس له دغه د شیعه اقلیت لخوا احتجاجونه هم شوي دي چې پکې ګڼ خلک وجلي شوي او په ډیرو د حکومت لخوا مقدمې هم درج شوي دي او د مرګ سزاګانې ورته اورولې شوي دي. د کال 2014 نه په دې خوا سعودي عرب کې شوو حملو ذمهواري تندروه تنظیم داعش په خپل سر اغستې ده. یو ویب سایټ فرسٹ پوسټ تر مخه دولت اسلامیه د سعودي عرب حکومت مرتد بللې دي او هم ځکه د دې د راغورځولو ارادې څرګندې کړې دي. پاکستان کې ځینې څېړنکاران د سعودي عرب خراب حالاتو په شاوجه د دې ملک لخوا د نور هیوادونو په مسلو کې مداخلت ښایي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کترمنو اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یوکرین کې د هغه هیواد لپاره د 20 ملیون ډالرو د نورو بشري مرستو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان په هغه هیواد کې نن د سفر په مهال کړی. نور تفصیل راکوي هم د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جلیل.
امریکا با یوکرین ته د اضافي بشري مرستو په لړ کې نږدې 23 ملیون ډالر ورکوي چې د یوکرین په شرقي برخه کې روان بحران مخنیوي وکړي شي. د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د امداد نوی پیکیج اعلان د زیارت پر ورځ کیف کې وکړو چرته چې هغه د یوکرین ستر حکومتي چارواکو سره ملاقات وکړو چې پکې صدر پیټرو پوروشینکو او وزیر اعظم ولودمیر گروسمن شامل دي او د یوکرین اصلاحاتو او شرقی یوکرین کې کمزور ډزبندۍ باندې خبرې وکړې. امریکا یوکرین سره بشری مرستې کال 2014 کې دغلته بحران شروع کې دروست راهسه شروع کړي او اوس پورې ور سره 15 ملیون ډالر څخه زیاتې مرستې کړي. د امداد د نوي پیکیج به د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یون ایچ سی آر او نور د بشری مرستو نړیوال تنظیمونو سره به ملاتړ کوي. د امداد دا نوی پیکیج به د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یو این ایچ سی آر او نور د بشری مرستو نړیوال تنظیمونو سره به ملاتړ کوي چې د شرقي یوکرین په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د یوکرین حکومتي عسکرو او د روس ملاتړ لرونکو یاغیانو ترمنځ روانې جګړې له وجې اغیزمنه شوې زرګونو کورنیو بنیادی ضرورتونه پوره کولو کې ورسره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو تر مخه په یوکرین کې 3.1 میلیون څخه زیات خلک بنیادی ضرورتونو ته سخت اړتیا لري چې پکې ماشومان، مازوران او بوډاګان شامل دي. په کیف کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت ښاغلي کیری ویلي دي چې په شرقي یوکرین کې شخړه ختمولو لپاره مینسک لوزنامه په مکمله توګه پر ځای کولو په فوري توګه ضرورت دی. ښاغلي کیری ویلي دي چې په شرقي یوکرین کې خلک خپل ژوندونه بیلي. امریکا په یوکرین کې صورتحال باندې مطمئن نه ده. نو موږ محسوسو چې په فوري توګه د مینسک معاهده په مکمله توګه عملي کول واجب دی. امریکایي چارواکو دا خبره رد کړې ده چې د ښاغلي کیری د سفر مقصد د جمعې په ورځ په پولینډ کې د ناټو غونډې نه وړاندې روس ته سخت پیغام ورکول دي. په دې غونډې کې بعد د ناټو غړي د روس لخوا پوځي خطرو په حق له خبرې کوي. د تیر شروع پورس خغلی کیری د جورجیا سرخار بلیسی سفر وکړو او هلته یې د امریکا او جورجیا ترمن د پوزی همکارۍ ته وده ورکولو یو معاهده لاسلیک کړه. د یوکرین پرنګ جورجیا هم په خپل ځمکه باندې د روس هلو زلو په حق له اندېښمنه ده.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښیسته او سم وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او د کتنه کوي مختار خلیل.
د کال 2012 په شلم مئی د امریکای په شیکاګو ښار کې په نیټو فوزی اتحاد کې د شاملو ملکونو د سرمشرانو غونډي په خپل شریکه اعلان نامه کې په کال 2014 کې افغانستان نه د نیټو د فوزونو د وستو او د افغانستان د سلامتی او د سالمتیا د حفاظت کولو د ذمہوارو افغان فوزونو ته د سپارلو اعلان وکړو. خو دغې غونډې نه پس افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو په رڼا کې د امریکې مختلفو سیاستدانانو، سرکاري چارواکو، تجزیه‌نگارانو او ان چې د سرسر امریکنو فوزي مشرانو په صدر اوباما زور راوړو چې هغه افغانستان نه د امریکنو فوزونو په مکمله توګه د وستو په خپل فیصله سر دوباره نظر ثانی وکړي. صدر اوباما د امریکایي معاشرې د مختلفو نمائندگانو د فشار په وړاندې توره ډال غزار کړ او تازه اعلان یې دا کړی دی چې امریکا به د کال 2018 د جنورۍ نه پس هم افغانستان کې خپل زیر فوز ساتي. د امریکې مشهور اخبار واشنگتن پوسټ نن افغانستان کې د امریکنو فوزونو د ساتلو په باب له صدر اوباما په تازه فیصله یو تفصیلی اداري لیکل ده. د اداري سرخط ته خاغلی اوباما د افغانستان په حق له عقوبت صحیح اعلان کړی دی. د اداري په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکې صدر اوباما به سلور کال وړاندې په دویم ځل د صدارت د پاره چلوونکي خپل انتخابي مهم کې ځای په ځای دا خبره کوله چې افغانستان کې د جنگ اور په مړ کېدو دی. په دې سبب امریکې له نور دغلته د خپل فوز ساتلو ضرورت نه پاتې کیږي. خو اوس یې په 13 چهارشنبه د زمینی حقایقو له سبب اعلان کړی دی چې د جنگ د مړ کېدونکي اور په ایرو کې ژوندي بصري پاتې وو او دې بصرو د جنگ اور بیا تازه کړی دی. په دې سبب امریکا به د 5.5 زره نه زیات فوز په افغانستان کې ساتي. صدر اوباما خپل لومبی فیصله د دفاع د محکمې د پینټاګان او د نیټو د خپلو اتحادیانو د ټینګې مطالبې له سببه بدله کړې ده. پینټاګان او د امریکې د نیټو د اتحادیانو خیال دی چې د افغانستان موجوده حالات او د طالبانو ورسپزیاتي کامیابی نیټو له اجازت نه ورکوي چې خپل فوزونه افغانستان نو باسي. اداري لیکي چې ښاغلی اوباما د دې مشورې په منلو یقینا چې د صفت وړ کار کړی دی. خاغلی اوباما خپل یو تقریر کې د فوزونو د میات په اوګدولو د دریو نتیجو را برسیره کېدو ذکر کړی دی. یو خدا چې د ځینو امریکنو فوزونو افغانستان کې په ساتلو به طالبانو سره په جنگ کې د افغانستان د فوز خپې مضبوطی کړی شي، ځکه چې طالبانو په تیر کال کې لوی علاقې نیولې دي او په سرکاري فوزونو کې غټه مرګ جوبله کړې ده. ادارې لیکي چې د افغانستان په نور ختیځو او سویلي سیمو کې به اهمي فوزي اډې خپل کار جاری ساتي او امریکني فوجان به پکې پراته وي. د امریکې په دې فیصله به د نیټو یو سلویښتو غړو ملکونو ته هم د پکارو شپږو زرو فوجانو ورکولو لار اواره شي او روانه هفته کې به وارسا کې د نیټو د سرمشرانو په غونډه کې امید دی چې د افغانستان فوج له راتلونکو نورو لسو کالو دپاره د مالي امداد د جاري ساتلو فیصله هم وشي. ادارې لیکي چې په دې فیصلو به په قول د صدر اوباما طالبان په دې خبره پوه شي چې که دوی افغانستان نه د خارجي فوجونو په مکمله توګه وتل او افغانستان کې امن او قلارې غواړي، نو دوی به افغان حکومت سره یوې پخې سیاسي روغې جوړې ته غاړه ږدي. دین وړاندې د امریکنو فوجونو د وستو په بابله د صدر اوباما په اعلانونو طالبان غالباً چې زړور شوي وو او دوی په دې انتظار وو چې د امریکې د وتو وروسته به کابل کې جوړ حکومت خود به خود رانسکوریږي. خو اوس به صدر اشرف غنی یقیناً چې د امن او د سولې د عمل په شروع کولو کې د مضبوط حیثیت خاوند شي. واشنگتن پوسټ د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د صدر اوباما په تازه اعلان به اوس افغانستان کې د امریکې د 15 کالو په جنگ کې شوي جانی او ماری قربانۍ په اوبو د لاهو کېدو نه بچ شي.
اوس وړاندې کوي یوه اداریه چې په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په تیرو ورځو کې استنبول کې په اتاتورک هوایي اډه د ترهګر حملې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، چرته چې دوه خودکش حمله کوونکو هوایي اډې ته د مسافرو د ورننوتو ځای سره ځانونه والوزول او دریم خودکش د لارو موټرو د ادرولو په ځای کې ځان سره تړلي بمونه خلاص کړل. په دغه پیښه کې څلور څلوېښت کسان وژلې شوي او په سوونو ژوبل شوي دي. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په دغه پیښه کې د وژلې شوو خلکو د خپلو خپلوانو او د دوستانو په غم کې دوی سره برابر شریک یو او د ژوبلو خلکو د زر تر زره د رغېدو دعا کوو. صدر باراک اوباما هم د ترکی صدر رجب طیب اردگان سره په ټیلیفون په دې پیښه غم راضي کړې ده او یو ځلې بیا د امریکې د دې پوخ نیت پخلی کړی دی چې د نیټو اتحادي ملک ترکی سره به د ترهګرۍ خلاف ټینګه ودرېږي. امریکې د دې پیښې په تحقیقاتو کې ترکی سره د لاس امداد کولو وړاندیز هم کړی دی. د استنبول د هوایي اډې په پیښه کې مړو او ژوبلو کې ترک، سعودیان، عراقیان او یو تن د چین، ایران، اردن، تیونس، یوکراین او ازبکستان شامل دي. د جون په 28 تاریخ ترکی کې سګانی کال کې دا اتمه خودکش حمله ده. دې حملو کې تر اوسه پورې 20 تنان وژلې شوي دي. د استنبول د حملو تر اوسه پورې یوې ډلې هم ذمواري نه ده قبوله کړې، اگر که ترک چارواکو د دې الزام په دولت اسلامیه پورې کړی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر ویلی دی ډیر افسوس دی چې د دې خونړو حملو د لاسه بیګنا خلک وژلی شوي دي. د زیاته کچې دا قسم حملې به د ترکی حکومت سره زموږ د مرستې ملګرتیا د نورې زیاتېدو سبب جوړیږي. موږ به نور په پوخ نیت د ترکی حکومت سره او د سیمې هغو نورو ټولو ملکونو سره ټینګ ودرېږو څوک چې د امن او قلاري د پاره کار کوي. امریکا به ترکی سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې لکه د پخوا په شان مضبوطه ولاړه وي.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو واوریدله. دغه خبرونه په یو څو ثانیو کې پای ته رسیږي، خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو وار بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، ریپورټونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. اوریدل یې مه هیروئ، خو اوس به په همدې سپو د مشال راډیو خپرونه اورئ. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسرې ماوش جلیل اجازه غواړم. د کوچني اختر د لا زیاتو خوشحالیو او د یوې خوندورې او بختورې ورځې په هیله مو په لوی خدای سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.